د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لارې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د سولې او امنیتي همکاریو په برخه کې د دوه اړخیزو خبرو اترو لپاره هند ته تللی او د پاکستان او ترکیې چارواکو د افغانستان د سولې پر روان بهیر له یو بل سره بحث کوي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زادران په همکارۍ هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، په مکرید دی ساعت د ازادي رادیو او د مهمو خبرونو سرخط په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې تر 343 زره زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. په ایټالیا کې د شمالي کوریا یو ډیپلومات او د هغه میرمن پټ ځای ته تښتېدلی دي، او د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف خپل زوی د هغه هیواد د مرکزی ولایت احال د والی مرستیال ټاکلی دی. پوره خبر نواوري په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمان پیل شو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په د نن ورځې په جریان کې یو شمېر کسانو خپل نومونه ثبت کړي هم دي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا بهیر له وخته مخکې پیل کړی او هدف یې د انتقادونو مخنیوی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات تان په نهویشتمانی ټکیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ له روسیې، پاکستان او هند غوښتنه کړې چې د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ډونالد ترامپ پرون د خپلې کابینې ته په وینا کې چې له ټلویزیون خبرېده دا خبره کړې ده. ترامپ ویلي چې د افغانستان په چارو کې د مسکو لاسوهنې د پخواني شوروي د سقوط لاره جوړه کړه. هغه له روسیې او پاکستان غوښتنه کړې چې اوس په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو او داعش سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د افغانستان حکومت لا غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب د سولې د پاړه د خبرو لپاره هند ته تللی دی. د ملي امنیت شورا وایي حمدالله موهب نن د هند له لوري د رسمي بلنې پر اساس هغه هیواد ته ولاړ. د هندي لوري سره د موهب د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې تر 343 زره زیات افغانان د جګړې له امله له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د ادارې نن په یوه رپورټ کې ویلي چې د ډسمبر میاشتې په وروستۍ یوه اونۍ کې را تقریبا 1.5 زره افغانانو د بې ځایه کېدو رپورټ ورته رسېدلی دی. ملګري ملتونه وایي چې جګړه، وچکالي او نور طبیعي آفتونه په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو اساسي دلایل دي. د آزادی اروپا آزادی راډیو مسؤلان وایي چې د روسیې ستري محکمې ته به عرض وکړي چې پر دې اداره د 1,00,000 روبلو جریمه چې تقریبا 1,400 ډالر کېږي لري کړي. د مسکو سیمایزې محکمې په دې تور چې د آزادی اروپا راډیو په روسیه کې د خپلو مسؤلیتونو په سرته رسولو کې ناکامه شوې، د بهرنیو ایجنټانو د قانون له مخې جریمه کړه. د روسیې د عدلي وزارت په 2018 میلادي کال کې د آزادی اروپا آزادی راډیو ډېرې برخې وتړلې. د آزادی اروپا او آزادی راډیو ادارې د مسکو د استیناف له محکمې هم غوښتنه کړې وه چې ورباندې لګولې جریمه لغوه کړي، خو د ډسمبر په میاشت کې غوښتنه رد شوه. د آزادی اروپا او آزادی راډیو سرپرستی مشري دیزی سندلر نن ویلي چې دا په روسیه کې د آزادی اروپا او آزادی راډیو د خبریالانو د فعالیت د مخنیوي یوه هڅه ده. دیزی ویلي چې د دوی خبریالان د هیڅ حکومت په استازیتوب کار نه کوي. د ترکمنستان مستبد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل زوی سردار بردی محمدوف د هغه هیواد د مرکزی ولایت احال د والی مرستیال ټاکلی دی. د ترکمنستان احال ولایت له افغانستان او ایران سره ګډه پوله لري. سردار بردی محمدوف 30 کلن دی. د هغه د مقررې د خبر بیان پرون د ترکمنستان د جمهوری ریاست پر رسمي پاڼه خپور شو. سردار بردی محمدوف په لنوي چوکۍ سره د ترکمنستان د پارلمان غړی پاتې شي، خو د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال له چوکۍ به استعفا وکړي. په ایتالیا کې د شمالي کوریا یو ډیپلوماټ او د هغه شزه چې تر وروستیو میاشتو یې په هیواد کې د سرپرست په توګه کار کاوه ځان پټ کړی دی. دا خبر د جنوبی کوریا د پارلمان یو غړي کیم مین کی نن په سیول کې خبریالان ته کړی ده. هغه ویلي چې د جنوبی کوریا د ملي استخباراتو ادارې د معلومات په سری غونډه کې ورسره شریک کړی دي. کیم خبریالان ته ویلي چې په روم کې د پیونګ یانګ سرپرست سفیر او د هغه میرمن د نومبر د میاشتې په پیل کې هلته له خپل رسمي استوګنځای وتلي دي. د شمالي کوریا د سرپرست سفیر د کار موده د جنوري د میاشتې په پای کې ختمېده. داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې په روم کې د شمالي کوریا سرپرست سفیر په یو غربي هیواد کې سیاسي پناه غوښتې ده، خو شمالي کوریا په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. په روسیه کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر 30 ته ورسېد. د روسیې په منګي توګورسک ښار کې یوه لس پوړیزه ودانۍ د نوي کال په شپه ونړېده. روسي چارواکو ویلي ودانۍ شاید د ګاز د انفجار له امله نړېدلې وي. د چین حکومت نن وویل چې یوه تحقیقاتي فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر تاریکه خوا یا هغه لوري چې له ځمکې پټوي راکښته سوه. دا په بېساري ډول یو مهم فضایي تحقیقاتي ماموریت بلل کېږي. له دې سره چین د نړۍ لومړی هیواد دی چې د سپوږمۍ په پټ اړخ یا تاریکه خوا کې د تحقیقاتو ماموریت پیل کړی. د دې ماموریت نور جزئیات نه دي څرګند شوي.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن پیل شوه. د پروسې پیل په لومړۍ ورځ عبداللطیف پیدرام راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړ، خو عبدالحکیم تورسن د دویم رسیال د نه حضرولو له امله ونه توانید چې د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړي. پیدرام په عین حال کې چې ځان یې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید کړل، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ انتقاد وکړ.
با این کمیسیون با این رهبری نمیشود. تقریبا دو ماه و چند روز است نتیجه انتخابات پارلمانی روشن نیست. دو سه نوع رای دهی وجود داشت.
بلخه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې په اړه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي
کمیسیون فقط غواړي چې په دې توګه باندې فقط ځوان لپاره خوندیتوب حلقه ایجاد کړي او غوښتنې اعتراضونه او غوښتنې د اصلاحاتو مخې ته کړي.
دا خغلی رشید په وینا د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه له وخت نه مخکې پیل شوې او په داسې حال کې چې انتخابات ځنډیدلی باید دا پروسه هم ځنډول شوې وه. په رپورټ سربیره له خغلی رشید سره مرکام در اورو. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د سولې او امنیتي همکاریو په برخه کې د دوه اړخیزو خبرو اترو لپاره هند ته تللی. دا خغلی محب دا سفر په جزئیاتو رپورت لرو. د پاکستان او ترکیه چارواکي د افغانستان د سولې پروان بهیر له یو بل سره خبرې کوي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ملرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سرپرست د متحده ایالاتو د پوځ له ملکي مشرانو غوښتي دي چې پر چین زیات تمرکز وکړي. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. دا ساده ای راډیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر نن رسمن پیل کړ. د دې بهیر د پیل په لومړۍ ورځ عبداللطیف پیدرام راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړ، خو عبدالحکیم تورسن چې ټاکل شوی و نن خپله کاندیدي اعلان کړي، د دویم رسیال د نه حضرولو له امله ونه توانید چې د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړي. عبداللطیف پیدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر رهبرۍ انتقاد وکړ او په کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له انتخاباتي محل ویش سره سم ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جدي په 14مه په رسمي توګه پیل کړ. عبداللطیف پیدرام یوازنی کاندید و چې له خپلو مرستیالانو سره کمیسیون ته حاضر سو او خپل ځان یې ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندید په توګه ثبت کړ. ښاغلي پیدرام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په رهبرۍ انتقاد وکړ او په کمیسیون کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکی سو. خغوای په دغه کمیسیون او په دغه رهبری نه کیږي. لا څو میاشتو او څو ورځو لا تیرېدو وروسته اوس هم د پارلماني انتخاباتو نتایج نه دي معلوم. عبدالطیف پدرام چې لومړی مرستیال احسان الله حیدری او دوهم مرستیال محمد صادق ورداګو خپل ځان یې د ولسمشۍ د نوماند په توګه ثبت کړ. له دې وړاندې عبدالحکیم تورسند لومړنی احتمالي نوماند و چې غوښتل یې ځان د ولسمشۍ انتخاباتو ته کاندید کړي، خو د مرستیال د نه موجودیت له امله یې نوماندۍ وځنډېده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د جدې له لومړۍ نیټې تر دولسمې نیټې پورې درې اویا کسانو ولسمشۍ انتخاباتو ته د نوماند کېدو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې چې دوه یې مېرمنې دي. د دې کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات وایي چې د روانې جدې میاشتې تر وروستۍ نوماندان کولی سي چې ولسمشۍ انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه وکړي. ښاغلي ساده د کمیسیون په اړه د انتقادونو او د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه د اندېښنو له څرګندونو وروسته رسنیو ته وویل چې د کمیسیون رهبري هڅه کوي چې ستونزې ختمې کړي او په کمیسیون کې اصلاحات رامنځته کړي. هغه وایي په همدې منظور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبرۍ تصمیم ونیو چې انتخابات درې میاشتې په ځان ووسي. د ځان لامل هم دا دی، موږ اصلاحاتي پروګرامونه لرو چې هغه به پلي کوو او له دې سره په خوا کې په نورو برخو کې هم اصلاحات اړین دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشۍ انتخاباتو نیټه د راتلونکي کال د حمل یو دیرشمه نیټه اعلان کړې وه، خو د کمیسیون رهبري د روانې اونۍ په لومړیو کې دغه نیټه د همدې کال د سرطان 9 ته وغځوله. که څه هم دغه ځان د افغان حکومت له هرکلي سره مخ سو، خو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په ګډون یو شمېر سیاسي جریانونو ټینګار وکړ چې حکومت باید په پخوانۍ نیټه انتخابات ترسره کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و مو ریدل چې په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل کړ، خو د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه دا اقدام له وخته مخکې ګڼي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اقدام سره ځان ته د خوندیتوب کړۍ جوړه کړې. له ښاغلي رشید سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه لړۍ په دې خاطر چې هغه اعتراضونه او غوښتنې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو د بدلون او د تغییر غوښتنه کوي، هغه غواړي چې له چیلنج او له خنډ سره مخامخ کړي او په دې توګه ځان لپاره یو د مسؤلیت خوندیتوب حلقه ایجاد کړي. اصلا اوس دغه بهیر ضرور نه ده ټاکنې نوستم د سرطان ته وځنډېدلې او د ټاکنو د قانون په اساس مهالویش لږ تر لږ یو 60 ورځې مخکې له ټاکنو نیټې څخه باید اعلان شي او په هغې کې بیا د نوملیکنې بهیر د کاندیدانو وروسته باید ترسره شي. نو اوس تر اوسه پورې د تذکرو د تصویري تذکرو همدارنګه د اسنادو د څېړنو لړۍ تر لمال دغه صحیح روښانه شوي نه دي، نهادونو سره شریک شوي نه دي. اما کمیسیون فقط غواړي چې په دې توګه باندې فقط ځوان لپاره خوندیتوب حلقه ایجاد کړي او په دې اوغه اعتراضونه او غوښتنې د اصلاحاتو مخه ډب کړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې دغه اقدام مخکې وشو له وخت مخکې اقدام دی؟ بلې،
دا اقدام مخکې له وخت څخه ده او په عین حال په ډېره عجلې سره ترسره کیږي. حتی موږ په دې باندې پوه یو چې ځینې سیاسینو کمیشنران ته دغه وړاندیزونه یا دغه مشوره ورکړې ده چې که تاسو غواړئ چې د تغییر او د بدلون مخه ونیسئ، فقط لږ زر تر زره دغه د کاندیدانو نوملیکنه پروسه دغه لړۍ بشپړه کړئ تر څو په دې کې به هغه غوښتنې ډب شي. موږ ووایو چې په همدغه کمیشنرانو موږ مخته ځو،
خو دا لړۍ پیل شوې ده. دغه تعدد د نوماندانو فکر کوي په دې برخه کې اندېښنه خو موجوده نه ده چې که تعدد ډېر شي یو څه به ستونزمن شي دغه انتخابات؟ ځکه هلته د ولسي جرګې انتخابات هم د غزنی د دې سره یو ځای ترسره کیږي، د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو، دا هم که تعدد ډېر وي یو څه به د رای ورکونې برخه کې دا نور ستونزې رامنځته نه کړي؟
بېله شکه څومره چې کاندیدان شمېر زیاتېږي په موږ اندازه باندې مدیریت سختیږي او د دې ترڅنګ رای کیږي. رای چې تاسو ټاکنې په لومړي پړاو کې نتیجه نه ورکړي، دوم دور ته ځینو دا هم له اقتصادي اړخ نه، هم له تخنیکي او عملیاتي اړخ نه، هم د خلکو د انتخاب برخې ستونزې را ایجادولی شي او فقط پروسه اوږدوي. او ځینې کاندیدان ښه پوهېږي سره ده چې قانون حق ورکړی ده، د دې سیاسي مدني حق ته چې راسي ځان نوملیکنو کې په شرایطو باندې برابر دي، اما ښه پوهېږي چې رای نه شي اخیستلی او ګټونکي نه شي کېدلی. ولې بیا هم د دوی حق ده، موږ نه غواړو چې دغه اړه باندې نظر ورکړو. ولې پروسه بله
یو روسي پښتنه بل هم رشید سی وغدا چې ځنی تاسې کاندیدان هم ویل کیږي چې د ولسمشری په انتخاباتو کې به نوملیکنه وکړي چې هغه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ناکامه پاتې دي نو دوی چې ونه شول کولای چې د وکالت لپاره رایه ترلاسه کړي آیا د ریاست جمهوریت لپاره به لازم رایه ترلاسه کړي فکر نه کوي چې په دې برخه کې باید یو څه د انتخابات کمیسیون شرایط وضع کړی وي که څنګه
په دې اړه باندې قانون شرایط ستنه دوی باید یو لکه تذکرې چې سټیکر ولري هغه باید راوړي او فلټر شي نو اضافه لازم دي چې ټاکنو خپل وخت کمیسیون محدودیت نشي رامنځته کولی ورته خپل خلکو خپل هغه ستونزه ده خصوصا چې پیګې دوی په کیمرې وړي دي یا ناکامه ده یا مختلف مسله پیګې چې دوی رای نشي وړلی فقط غواړي ځانونه مشهور کړي او دوم ډول معاملې لپاره دوی آماده سي هغه ده چې لمطرح کوندن سره به دوی یا ائتلاف وکړي یا په یو ډول سره لګوینه امتیازات لاسه کې چې وي ولا وزارت یا سفارت یا تشبیګه حتی په تیر ټاکنه کې ولسمشي یو تن کاندید دی ناحیه دی عامر په توګه باندې یو ټکټ له خوان امتیاز ورکړ سو چې هغه به تیر سو خپل هغه کاندیدور سو نو دا بحثونه هم په دې کې مطرح دي
دا ساده او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید چې تاسو ورسره مرکه اوریده ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د سولې او امنیت د همکاریو په برخه کې د دوه اړخیزو خبراتو لپاره هند ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي دغه سفر د هندوستان د ملي امنیت د سلاکار په رسمي بلنه شوې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي افغانستان هڅه کوي په اوسنیو شرایطو کې د سولې او امنیت په برخه کې د هند پام راواړوي. نور حل د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د پنځمې په ورځ هند ته ولاړ. د ملي امنیت د شورا دفتر مرستیال ویان عبدالکبیر واسق د پنځمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه سفر د هند ملي امنیت د سلاکار په رسمي بلنه ترسره شوی دی. د نوموړي په خبره په دغه سفر کې باید د سولې او امنیت په تړاو د کابل دهلی ترمنځ په همکارۍ خبرې وشي.
ډاکټر حمدالله محب
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د هند ملي امنیت سلاکار په رسمي بلنه دغه هیواد ته د دوه اړخیزو همکاریو د سولې پروسې او د امنیت په برخه کې د همکاریو اړوندو خبرو لپاره لاړ او ممکن دی یا دوه ورځې په ترڅ کې په دې اړه خبرې وشي.
هند افغانستان ته لژمنو هیوادونو بلل کیږي چې له کلونو را په دې خوا له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخه کې همکاري لري. د افغانستان د ملي شورا او د ودانۍ جوړولو مالی مرسته په هرات کې د سلما بند جوړول او همداشان په پوځي برخه کې د څو هلیکوپټرو ورکړه د هند له مهمو مرستو ګڼل کیږي. سره دې چې ځینې وخت د کابل او نوې دهلی اړیکې د اسلام آباد د غوسې راپارېدلو لامل شوي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند نه په افغانستان کې په پوځي او اقتصادي برخه کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه وکړه. همداشان د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ترهګرو پر وړاندې هند، روسیا او پاکستان وجنګیږي نه امریکا. شرم چې د خپل هیواد د کابینې په یو غونډه کې خبرې کولې، په افغانستان کې د خپلو نړیوالو همکارانو کمې مرستې ته اشاره وکړه او د پیغور په ډول یې د هند صدر اعظم نریندرا مودي مخاطب کړ او وی ویل چې مودي په وار وار ورته ویلي چې هیواد یې افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی. په داسې حال کې چې د شرم په خبره دغه کتابتون لګښت په افغانستان کې د امریکا د 15 ساعتونو لګښت دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سولې په تړاو د بحثونو تاودیدل او په دغو خبرو کې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان، عربي متحده امارات، چین او ایران هیوادونو شاملیدل خود هند حضور کمرنګ ښکاری. د نړیوال اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي په داسې شرایطو کې افغانستان غواړي د نږدې همکار په توګه د هند زیاته ونډه جلب کړي. له دې جلې انتظار خدم وایي
تاثیر چې ترامپ هم د نندامودینی یادونه کوي چې وخت دا کورمه یوازې خپل کتابخانو خبرې راته کوي چې په افغانستان په داسې حال کې چې زموږ د 15 ساعتونو د جنگ مصرف هم نه دی. زه باور لرم چې هندستان د افغانستان سره مرستې کړي دي، خصنیت لري څه کومه چې ښاغلی حمدالله چې هندستان ته سفر کوي دا ښه خبره چې یو نوی آغاز نوې مرحله پیل شي او بالاخره افغانستان د هندستان له مرستو د هغوی له نقشه ګټه یوسي.
ښاغلی خادم دا هم وایي افغانستان باید له هند سره په دې برخه کې دوه اړخیزې همکاري له سره پیل کړي. د هغه په خبره هند کولی شي چې د پوځي برخې د تجهیزاتو او ځواکمنولو په برخه کې خپلې همکاري زیات کړي. فیروزه عزیزی، ازادی رادیو، کابل.
دوستانو د فیروزی عزیزی په ریپورت کې مو نه یوازې دا چې هند ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سفر په اړه واوریدل، دا مو هم واوریدل چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د هند او سیمې د هیوادونو د رول او ونډې په اړه یو لټ څرګندونې کړي دي چې بېلابېل عکس العملونه یې نه یوازې دا چې په امریکا کې راپورته کړي بلکې په افغانستان کې هم لرلی دي. په همدې موضوع باندې زما بل همکار د نړیوالو اړیکو وبخی په همدې موضوع باندې زما بل همکار نسیم شفق له د نړیوالو اړیکو له څیړونکي انتظار خادم سره مرکه کړې ده. له ښاغلي خادم سره په دې اړه ترې پوښتل شوي چې د ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو د ونډې په اړه کړي څه نظر لري. ښاغلی خادم وایي
د ټرمپ له کرکټر هویدا او ښکاره ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې واقع به د هغې د خبرو څه وي. دویم هغه نظامي مخاینه نه لري، هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکۍ ډېر خبر نه دی، ولې یوازې د خپل فکر ترجمانی کوي. نو خدا ده چې دغه خبر په دغه حالاتو کې کومه چې ټرمپ غوندې یو څوک چې د افغانستان د جنگ زمامداري لري او په ټول دنیا کې د رهبریت دعوه کوي د خبرې مناسبې نه وي. دویم دا ده چې دوی غواړي په دغه طریقه باندې روسان دې تشویش کړي چې که افغانستان کې موږ جګړه کړې ده موږ ستاسې جګړه کړې ده، ځکه تاسې هم چې راغلي وو دلته د تروریزم ویره وه تاسې تلله او دا دې اوس چې موږ جګړه کوو نو موږ ته به څه روسان راځي، بلکې د سیمې د پاکېدو په خاطر باندې او د ستاسې د خاورو د دفاع په خاطر موږ راغلي یو. نو ښه خبره دا ده چې په اوسنیو حالاتو کې تاسې تلاش وکړئ چې د جنګ بوج له موږ سره واخلي، په عین وخت کې چې د افغانستان خپل عسکر وباسي نو روسانو ته د دنیا مورخینو ته د افغانستان شنانو ته به دغه مخ په خوسته چې منګه دلته راغلیو د اصل زمونږ جګړه نه بلکې د اساس جګړه و.
خادم صاحب، اوس دغه ډول اظهارات د په مجموع کې په افغانستان باندې او په سیمه باندې او په مجموع کې د امریکا په نورو متحدینو باندې تړونونه چې ورسره لري په دې ټولو باندې ست اغیز لري ستاسو نظر؟
ډیر زیات ګور جګړې خو چې ګټل کیږي هغه دوه رقم وي، یو رواني د جګړې ګټل دي، یو فزیکی د جګړې ګټل وي. رواني اړخ د فزیکی اړخ نه ډیر زیات مهم دی، په دې معنی باندې چې د ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته راتلل دوی خو د تروریزم سره جګړه نه درلوده، یا هم مخ په مخ سره خبره نه د افغانستان جګړه خو د سپتمبر له واقعي دي خاطر پیل شوې ده. نو که ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته راغلي میلیاردونه ډالر مصرف کړي نو دا د امریکا په خاطر باندې، کله چې امریکا اوس د افغانستان د جګړې تر شا لامل دومره مهم نه ښایي، یا مثلا هغه انګیزه چې په 2000 کال کې جات شوې د جګړې لپاره هغه دوی نادیده نیسي، نو حتما د ناټو غړي هیوادونه او د دوی نور متحدین نړیواله ټولنه نړیوالې ادارې مایوسه کیږي چې هغه خپل خلکو ته اوس مخ نه لري. هغه دلایل چې تر اوسه پورې د جګړې تر شا دوی خلکو ته وړاندې کول هغه اصلا بېهوده او بېمانه شو.
بله، نو خادم صاحب، د ټرمپ دغه ډول څرګندونې دا به په هند، په پاکستان او په روسیا کې ستاسو له نظره تحلیل هم څه دی چې څه ډول غبرګون به راوپاروي، څه ډول څرګندونې به راوپاروي؟
پاکستان کې هغه یلچین چې د افغانستان د امریکا د عسکرو د وتلو طرفدارو هغوی لپاره نور هم دلیل جوړېدی شي چې خپل لابي ته زور ورکړي. هندوستان شاید چې تر دې حد پورې غبرګون ونه ښایي ځکه مودي د ټرمپ پر مزاج باندې خبر دی. روسیا او د روسیې د متحدانو لپاره دا فرصت دی چې اوس د جګړې اصول فرمول بدل شوی دی، دوی حد اقل لکه څنګه چې غیر مستقیم ویل چې موږ طالبانو سره اړیکې لرو یا د افغانستان په مسله کې شامل یو، اوس به هم ورته فرصت پیدا شي چې په عملي لحاظ باندې راووځي، سولې پروسه پر مخ باندې یوسي.
اوس چې دا تاثیرات لري که موږ په افغانستان باندې تمرکز وکړو، افغان حکومت ته څه پکار دي چې باید په سیاسي او امنیتي برخو کې او حتی په اقتصادي مسایلو باندې اغیز لري چې د مخه ونیول شي؟
امریکا په تاریخ کې تاسو وګورئ دا یو عظیم ملک دی، د قدرت په لحاظ باندې، د نظام په لحاظ باندې، کرسو په لحاظ باندې. دوی هر هغه ځین ته ځي چې هلته ګټه وي، یا هر هغه ځین ته ځي چې هلته دوی ته خطر متوجه وي، او دوی چې هر پروسه شروع کوي په قوت باندې شروع کوي. جګړه کې میلیاردونه ډالر مصرف کړل دا د دوی د جدیت نښه وه. اوس چې وایي چې جګړه نه ګټل کېږي، سوله کوو نو سوله اوس حتمي پروسه ده. د افغانستان حکومت بل هیڅ لار نه لري مګر دا چې خپلې ګټې د امریکا له ګټو سره یو ځای داسې ترسیم کړي چې سوله هم راشي، ملت هم خوشحاله شي، تاریخ هم جوړ شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:29 خپرېږي. له انتظار خادم سره مو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه وروستیو څرګندونو په اړه مرکه اورېده چې نوموړي د کابینې له غونډې مخکې کړې او پکې د افغانستان په اړه غږېدلی. په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو په ونډه او همکارۍ غږېدلی دی. د ښاغلي ټرمپ دې څرګندونو په امریکا کې او همدارنګه په سیمه کې ډېر عکس العملونه راپورته کړي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
سمغه غلا ازادي راډیو ناوړې. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:29 اوریدل شي. د هلمند والی وای طالبانو ته د ایرانی او روسی وسلو د ورکړې سره سره جګړه کمزورې شوې ده. که څه هم په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د والی ملامنان په شمول د استخباراتو مسولین او د جګړې د لومړۍ کرښې مهم قمندانان وژل شوي، خو بیا هم د نادلي، مارجي او ګرمسیر ولسوالیو په شمول پر ګڼو امنیتي کمربندونو د وسلوالو په بریدونو کې کموالی نه دی راغلی. علت څه دی چې د ژمي د ساړه موسم او درنو تلفاتو سره سره بیا هم د طالبانو په بریدونو کې کمی نه دی راغلی؟ پر دې مسله زموږ همکار الیاس تایی رپورټ چمتو کړی. دا رپورټ اورو.
دا د طالبانو لخوا د نادالی ولسوالۍ اړوند پر امنیتي کمربند د تیرې شپې د یوه برید پر مهال د ازادۍ راډیو د یوه اورېدونکي لخوا پر واټساپ ثبت او رالېږل سوی د ډزو ږغ دی. هغه غوښتنه کړې ده چې هویت افشا نه سي. چارواکو د دغه برید پر مهال د یوه پولیس د وژل کېدو خبر ورکړی دی او ادعا یې کړې ده چې تر لسو ډېر وسلوال وژل سوي او ګڼ شمېر نور یې په ځوابي ډزو کې ټپیان کړي دي. د هلمند والی وای پر وسلوالو طالبانو د هوایی بریدونو ترڅنګ د شپې لخوا چاپی او په غشمو کې د عملیاتو په ترڅ کې چې د دوی په ولکه کې دي، د غډلې ته دا وشتو درنو تلفاتو له امله په جنگونو او درنو بریدونو کې کموالی راغلی دی. تورن جنرال محمد یاسین چې د هلمند د امنیت په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، په دې وروستیو کې د طالبانو څخه داسې ډېرې وسلې امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي دي چې د ایران او روسیې جوړې دي.
په عملیاتونو کې بعض امنیتي ارګانونو چې سلا وسلې نیول شوي دي، هغو ویلي چې دا د سلاګانې نوي دي او مخکې جنګونو کې استعمال شوي نه دي او د امریکا د ایران بخنه غواړم د ایران د وسلو زما هدف هم دغه نقطې ته وو چې داسې اطلاعات و معلوماتونه موجود دي، خو ساحه او مخالفین بیا دا پټۍ ځکه چې دوی بدنام نشي، در حال کې چې هیڅ امکان نه لري چې بیروني امکانات دوی سره نه وي او بیا د دولت مقابل کې.
د هلمند والی کته هم داسې وسلې د رسنیو په واک کې ورنکړي چې وښیي د ایران او روسیې جوړې دي، خو په دې وروستیو کې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په کابل کې رسنیو ته داسې وسلې وښودلې او ادعا وکړه چې امنیتي ځواکونو په هلمند کې نیولې دي چې د ایران او روسیې لخوا وسلوالو ته ورکول سوي وي. د هلمند والی په دې اړه چې د ژمي د ساړه موسم ترڅنګ وسلوالو ته د افغان ځواکونو سره په جګړو کې د درنو تلفاتو د اوښتو سره سره بیا هم په یو شمېر کمربندي سیمو باندې بریدونه نه دي کم سوي څه ونه ویل، خو د چارو کارپو صبغت الله هاشمي وایي وروستۍ تودې جګړې او د طالبانو د رهبرۍ په سطح د کسانو وژل کېدل د سولې د خبرو سره تړاو لري او هر خوا هڅه کوي چې په دې ډول ډېر امتیازات خپل کړي.
ادامي جنگ پس از کشته شدن ملامنان
دی وایي د هلمند لپاره د طالبانو د والی ملامنان او نورو قمندانانو تر وژل کېدلو وروسته د جنگ او بریدونو هماغسې دوام له دوو اړخونو د کتلو او نظر وړ دی. اول طالبان غواړي د جګړې د سنگر په تاوده ساتلو سره ځانونه کوي وشي او د سولو په خبرو کې ډېر امتیازات ترلاسه کړي. دوهمه مسله د طالبانو په خپل منځ کې د امتیازاتو ده. دوی هر ډله او ګروپ غواړي هغه کسان ته چې د بهر نه دوی ته وسلې او امکانات لدی جمله د شپې دوربینونه او مهمات ورکوي وشي چې لا هم برلاسي دي او کولای سي د حکومت په وړاندې د دې ټولو تلفاتو او زیانونو سره سره جنگ ته په شدت دوام ورکړي.
یک نوع رقابت به خاطر به دست آوردن امکانات وجود داره.
د جګړې په ډګر کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د برلاسي خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د هلمند ډېرې سیمې لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم حکومت تازه نادلي ولسوالۍ او د لشکرګاه څلورمه حوزه په بشپړ ډول د طالبانو له ولکې ایستلې ده، خو سنګین، موساکلا، نوزاد، دیشو او بغران په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دي او د ګرمسیر، مارجي، واشیر او ګرشک ولسوالیو اکثره سیمې په لاس کې لري. حکومتي مسولین چې د طالبانو منظم حضور هلمند کې نه مني وای په نږدې راتلونکي کې یو شمیر نور ولسوالیو ته هم عملیات غځوي او هغه سیمې به بیرته په لاس راوړي چې په تیرو څو کلونو کې د افغان ځواکونو له ولکې وتلې وې. محمد الیاس طایب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
له هلمند څخه مو د الیاس طایب رپورټ واورېده چې پکې په دغه ولایت کې د روانو جګړو او نامنیو په اړه معلومات وړاندې شول. دوستانو، زموږ غږ ازادۍ راډیو ناوري وخت څلور نیمې بجې شوې. له فرشتي جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په افغانستان کې د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر نن رسمن پیل شو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویلي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا بهیر مخکې له وخته پیل کړی او د ځان لپاره د مسؤلیت د یوې حلقې جوړولو هڅې کوي. د جمهوري ریاست انتخابات د سرطان په 9 نېټه کېږي. د کونړ د عام روغتیا ریاست وایي چې 300,000 ماشومان د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر ضد له واکسین محروم شوي دي. د کونړ د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن ساپی نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د دغه ولایت په ډیرو سیمو کې وسوالې ډلې د پولیو د واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي. ډاکټر ساپی ویلي چې دغه مخالفت د نور کله په پرتله لا زیات شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ له روسیې، پاکستان او هند غوښتنه کړې چې د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه واخلي. هغه له روسیې او پاکستان غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لوستوالو طالبانو او له داعش سره په مبارزه کې همکاري زیاته کړي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار د سولې په اړه د خبرو لپاره نن هند ته ولاړ. د ملي امنیت شورا وایي چې حمدالله موهیب نن د هند له لورې د رسمي بلنې پر اساس هغه هیواد ته تللی دی. د جنوبی کوریا د پارلمان یو غړي نن وویل چې په روم کې د شمالي کوریا د سفارت سرپرست او د هغه ښځه په نامعلوم ځای کې پټ شوی دي. ټاکل شوی و چې په روم کې د شمالي کوریا د سرپرست سفیر د کارموده د نومبر د میاشتې په پای کې ختم شي. د جنوبی کوریا د پارلمان یو غړي نن د خپل هیواد د استخباراتو د ادارې په حواله وویل چې د شمالي لوري سرپرست سفیر یو ناڅرګند ځای ته تللی دی. د شمالي کوریا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. او د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشره ډیزی سندلر وایي چې د دوی خبریالان په روسیه کې د هیڅ هیواد استازیتوب نه کوي او آزاد کار کوي. ډیزی سندلر ویلي دي چې د روسیې له سترې محکمې به غوښتنه وکړي چې په ازادي اروپا او ازادي راډیو باندې لګولې جریمه لاغو کړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واورېدل. تفصیلي هر وخت زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ لوبډله به د روان کال د مې په میاشت کې لسکاټلند سره مخ شي. افغان لوبډله د روان 2019 زیږدیز کال د مې میاشتې په اتمه او لسمه نیټه لسکاټلند سره لوبې کوي. کومې لوبې چې د هغه هیواد په قربتوب د ایډنبرا ښار په گرینچ لوبالي کې پلان شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ دواړه لوبې له افغانستان سره په انګلستان او ویلز کې د 2019 نړیوال جام یو ورځنیو لوبو په برخه کې د چمتووالي لاړخه مهمې بللې دي. افغانستان د 2019 نړیوال جام ته تیر کال لار پیدا کړه، خو انتقاد دا ده چې د چمتووالي په خاطر له کوم هیواد سره سیالۍ نه دی پلان کړی. دوه افغان لوبغاړي د بنگلادیش په سوداګریزو کرکټ سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلادیش ته ورسېدل. نجیب زدران او قیس احمد دوه هغه افغان لوبغاړي دي چې نن د خپل لوبډلو سره یوځای شول. د بنگلادیش د کرکټ غوره لیګ سوداګریز سیالیو شپږم پړاو سیالۍ دوه ورځې وروسته پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې درې نور افغان لوبغاړي د استرالیا په سوداګریزو سیالیو کې د لوبېدو په هدف په استرالیا کې دي. محمد نبی، ساحل، راشد خان، ارمان او مجیب زدران هغه درې لوبغاړي دي چې د استرالیا د غوره لیګ په درېو لوبډلو کې اخیستل شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په دې غور کوي چې د 2022 نړیوال جام سیالۍ د څو هیوادونو په ګډ کوربتوب ترسره کړي. د دغې فدراسیون رئیس په متحده عربي اماراتو کې یوې غونډې ته وویل اټکل دی چې د فوټبال په راتلونکي نړیوال جام کې 48 لوبډلې ګډون وکړي. د ډېرو لوبډلو ګډون او د قطر هیواد کم مساحت ته په کتو د دې غور دلیل بللی دی. ښاغلي جینانی ویلي د قطر مساحت کم دی او فیفا په دې غور کوي چې دغه هیواد تر څنګ کوم بل ګاونډی هیواد هم د نړیوال جام د کوربتوب لپاره وټاکل شي. له دې وړاندې د 2013 نړیوال جام کوربتوب روسیې درلود او د راتلونکي 2022 نړیوال جام کوربتوب هم قطر ته ورکړل شوی و.
اوس مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، وروستی خبري رپورټ راخلو. د پاکستان او ترکیې چارواکي د افغانستان د سولې پر روان بهیر له یو بل سره بحث کوي. د صدراعظم عمران خان په مشرۍ ترکیې ته له روانېدو مخکې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي رسنیو ته ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث یوه موضوع د افغانستان د سولې بهیر او د سیمې پر راتلونکي وضعیت بحث دی. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې پروګرام خپرېږي او کور کلیم لدی ورسته.
د امریکا لوري د افغانستان سولې د هڅو له پیلېدو سره اوس د سیمې د ډېرو هیوادونو د چارواکو د سفرونو پر مهال د افغان سولې روان بهیر د بحث یوه مهمه ایجنډا ګرځېدلې. په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي پاکستانی مقامات نن او سبا له ترکی چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې پر روان بهیر او د سیمې په وضعیت خبرې کوي. ترکیې ته له روانېدو مخکې ښاغلي قریشي په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغان سولې په کې د ترکیې نظریات تر ډیره مثبت او له پاکستان سره همغږي دي.
ترکی کا کردار بڑا مثبت رہا ہے افغانستان کے معاملات میں، وہاں کے امن مستقبل.
قریشی وئی دا افغانستان پر موضوعات د ترکیې رول ډیر مثبت پاتې شوی. هلته د امنیت او ثبات په اړه دوی له پاکستان سره همغږي دي. موږ دواړو هیوادونو یو د بل باور اخیسته او په راتلونکي کې به یې هم اخلو. په تیر کې چې کومې درې اړخیزه غونډې وې، په هغې کې هم ترکیه له پاکستان سره به
پاکستان کا ساتھ دیا ہے.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د هغه هیواد د کابینې ځینې نور وزیران نن په دوه ورځنی سفر ترکیې ته ورسېدل. شاه محمود قریشي له دې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم د کابل، بیجنګ، تهران او مسکو په دوره تللی و. د ویلي د سفرونو هدف یې د افغان سولې لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري ترلاسه کول دي. له دې سره ترکیې ته له روانېدو مخکې شاه محمود قریشي رسنیو ته ویلي روانه یا راتلونکې اونۍ به د افغان سولې او د سیمې پر روان وضعیت د بحث لپاره د ترکیې او اذربایجان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل د افغان طالبانو په پلوۍ تورن شوی او امریکا او افغان حکومت ترې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو غوښتنه کړې ده. د پاکستاني چارواکو وروستیو سفرونو ته په کتو په افغانستان کې نظرونه دا دي چې هغه هیواد د افغان سولې په برخه کې د خپلو ګټو په لټه کې دی. د دوی لمنځه د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل پاکستان هڅه کوي د افغانستان سولې ته داسې اړخ ورکړي چې د دوی د ګټو په رڼا کې جوړ جاړی وشي.
که پاکستان ورزی او نور لابی سره کی او د دوی ملاتړ لا پسې راجلبی، نو دا به دې معنی چې هغه بلاک چې تاسو وسوله غواړي چې د دوی په میل باندې وي، موږ تاسو د دې شاهد پاتې شوي وو چې روسانو ټینګار ډېره هڅه دا کړې ده چې داسې ورو خپل کې چې د امریکایانو ضد اوسېږي. دلته دا ضد نقیص حالت کې فکر کوم چې ترکیه به تر ډېره بریده پورې د هغه خپلو سیمه ییزو ملګرو سره لاړ شي او دغه لابي به د دوی دغه موقف لا پسې پیاوړی کړي او د دوی دغه لید به لا پسې ژور شي.
ښاغلی رحیم وایي د افغانستان په خوښه د سولې په خاطر باید د افغان حکومت اړیکې او سفرونه هم ډېر شي تر څو دوی نړیوال ډیپلوماټیک دریځ په خپله ګټه څرخولی وي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio